اب انظر
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام د دې ونی په خبرونه کې ماشومان ته د لسو چاپ شویو کتابونو په اړه راپور لرو.
دا یو پکیج مخ چاپ کړی بسله بسته ده. په دغه کې 15 کلن ماشوم نه نیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي.
ماشومان ته د لیکل شویو دوه کتابونو ل لیکوالو معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مرکه لرو.
ما ماشوم ته څنګه کیسه اړېدلې یا چاراته کولې هغه به ټول وخت په جنگو پاړوي او دلته به ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې و نه کړم.
خوند ولري او یو پیغام ولري.
شاعر او لیکوال علمګل سحر د خپل تازه چاپ شوی کتاب د کابل لوی تراژیدی پاړه راته غږیږي.
په دې دوره کې خپل افغانستان ټول بنیادونو ته ځان ورسېد، خصوصا فرهنګي ځایونه او ډېر ځایونه ورسېدل. یو ډېر مهم موزیم د افغانستان د لمنځه ولا چورس.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته کرا سره وای و به یوري. د پسرلی لراتک سره په ولایتونو کې لوی کلنۍ مشاعری هم پیل شوې. د ننګرهار له نارنج ګل مشاعری ورسته اونۍ وړاندې په خوست کې چنار کلنۍ مشاعره وشوه. د دې مشاعری په اړه نور حال په راپور کې.
د پنجشنبه ورځې ماښام مهال په خوست کې د چنار دیارلسمه دودیزه کلنۍ مشاعره د سلګونو شاعرانو او د شعر، ادب، هنر او فرهنګ د مینوالو په ګډون جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د مشاعرې مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې خوستواري محمد کټوازی په خپلو خبرو کې د ګډونوالو د خراغلاس ترڅنګ د چنار په تاریخي او کلتوري ارزښت خبرې وکړې. ده وویل چنار له پخوا د خلکو د ناستې، هوساینې، دمې او د جرګو مرکو ځای و او په افغاني ټولنه کې خپل دا تاریخي او کلتوري ارزښت نن هم پر ځای دی.
چنار د خوست کلتور، ادب او فرهنګ ته شامل شوی دی. نن افتخار خو چې موږ تاسې بیا هم د یو چنار چې د موږ فرهنګ کې شامل دی، زموږ تاسې سایه وه، زموږ تاسې سوری وو، زموږ تاسې شپې د ورځې تېرې ځای وو، په کلتور کې شامل شوی دی. چنار زموږ تاسې قدر ده، چنار زموږ تاسې ده او یو د چنار ده.
ویناوالو او شاعرانو ویل په کلیو او بانډو جمع او حجرو کې له پخوانه د چنارونو شتون د خوست د پیژنګلوۍ یو سمبول ګرځېدلی دی. د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور صاحب ویل
د هیواد په اکثر ولایتونو کې معمولا کلنۍ میلې او مشاعرې جوړېږي چې شاعران، لیکوالان، خوږژبې سندرغاړي پکې د خپل ذوق شعرونه او سندرې وایي. یا د مشاعرې او میلې په داسې نومونو نومول شوي دي چې په هغه ولایت کې پریمانه وي، لکه ننګرهار کې نارنج ګل
د مشاعره برخه د نامتو شاعر پیر محمد کاروان لخوا د لومړنی غزل پوړاندې کولو پیل شوه.
دم غنیمت بو یا ګور دام سب په بیا نوی، مینا کوا سنه هوا او سنه غنم په بیا نوی، مینې نن دی وخت را زرغونه تر منځه وخت تیر وی، ستا هوا او ستا دم په بیا نوی، مات بش پی لئی وی دشپانو نغمه بغتی وی، گوتی چی پزرونو وحی زیدو بم ببیانو وی.
زوان شاعر ساجد بهار هم د نورو شاعرانو په خوا کې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کړ.
خپل ولي اواز ټوک ته مزاحم نه غواړم، هر خپل پردي سره جګړه کوم چې څنګه کیږي، او پریک دې ټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم، پریک دې ټول خلک خبر شو نن دې نوم اخلم، در زم کو سکه دې ټپک وان کو څنګه کیږي، پداس خولی دې په لم چې در ګوري هم نا زړما ته وم دې کارنامه کوم چې څنګه کیږي، کای د لاس کرخ کې نه يم بیا یې هم نه پریک دم دادې قسم په مې کد کوم چې څنګه کیږي.
زوان شاعر سجاد شاه بیا د چنار دودیزې کلنۍ مشاعرې ته دا شعر وړاندې کړ.
ما نه غوښتل خو بس د ارادې را یادېدې، یو وخت چې د ورځې او د شپې را یادېدې، او چې هر ځل به مې ستا د هېرېدلو کوشش وکړ جانانه هومره ډېر را یادېدې را یادېدې.
د مشاعری وروستۍ برخه د سیمه ایزو سندرغاړو کنسرت او د ځوانانو اتڼونو ته ځانګړې شوې وه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
په نورو هیوادونو کې چې د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار شوی، ډیر ماشومان مخکې له دې چې ښوونځي ته لاړ شي له کتابونو سره آشنا وي، خو په افغانستان کې ډیرو ماشومانو ته په لومړي ځل هغه وخت کتابونه ورکول کیږي کله چې ښوونځی پیل کړي. دا کتابونه که د ماشومانو په ذوق برابر هم نه وي، دوی مجبوریږي چې ویل ولي. له کتابونو سره د ماشومانو د دغه ډول رابطې پیل سبب کیږي چې دوی کتاب د ځان لپاره یو اجباري شی وبولي او کله چې ضرورت یې نه وي د کتاب پاڼه هم نه راړوي. د ماشوم د ادبیاتو متخصصان وایي د ماشومانو لپاره د نصاب د کتابونو ترڅنګ د نورو ادبي کتابونو مطالعه سبب کیږي چې د دوی په رسمي زده کړو هم مثبت تاثیر وکړي، خو دا هغه وخت امکان لري چې لیکل شوي کتابونه د ماشوم له ذوق او عمر سره برابر وي. تازه مصور بنسټ ماشومانو ته لس کتابونه چاپ کړي چې تیره اونۍ یې مخکتنه وشوه په دې اړه نور حل په راپور کې.
ماشومانو ته د لسو چاپ شوو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، دوی د شیرونو ټولګي او اتنور یې کیسه ییز کتابونه دي. مصور بنسټ چې کلونه مخکې هم ماشومانو ته کتابونه چاپول، د ډېرې مودې لپاره یې فعالیتونه ځنډیدلي وو. د دې بنسټ مشره شفیقه خپلواک وایي د مصور بنسټ د فعالیتونو له بیا پیلېدو سره یې دا کتابونه چاپ کړي دي.
دغه کتابونه موږ باید له فکر کوم څو کلونو نه مصور بنسټ بیرته خپل فعالیت شروع کړي او یو اعلان مو وکړ چې موږ ماشومانو ته کتابونه خپرو. بیا په هغه کې کتابونه راغلل ډېر زیات، خلکو ځینې لیکلي وو ځینې هغه وو. هغه کې یو نیم نه وخت را ورسېد چې کتاب مو چې بیا موږ وخت نه درلود دغه ډیزاین او دغه لپاره، نو هغه بلې دورې ته غوښتل. ځینې پکې داسې وو چې کسانو چې بیرته کتابونه ریویو کول او لوستل مناسب ښکاره نه شو. نو بالاخره دغه اته کتابونه او لس کتابونه موږ مشخص کړل چې باید چاپ شي. په دغه لوستو کې اته کتابونه پښتو کې پنځول شوې دي، دوه کتابونه ژباړې دي، اته کتابونه چې دي د کیسو دي، یو کتاب دوه کتاب نور د شعر دي او نه کتابونه حضوري کړي دي او ټول انځوري چاپ شوې دي. د هر کتاب په پای کې د ماشومانو د هڅونې د پاره، د دوی د خلاقیت د پاره یو دوه صفحې خالي پرېښودل شوې دي چې خپل خپل کیسه هم د سیو څولې کې د هر کیسې د پاره بیت د مغفوانی او پښتني ژوند انځورونه خل شوې دي. او د هر څه
شنه پاڼه او سره ماڼه او خاپېری او غاټول د اناهیتا روحي، تور سپوږمۍ د کاملې عزیزي، بل منګګي دړه د معصومی عزیزي، وری او ستوري د ملالۍ وقار، شتمنې پښوګانې د سیلۍ وردک، مرغۍ او لمرګلې او پښتو الفا د معصومی غرنۍ او بنجاره د اتل لیکل شوی کتابونه او شاهزاده او خیاط د سیلۍ وردک ژباړل چې مصور بنسټ چاپ کړي دي. د دې کتابونو د لیکوالو لړډلې دیارلس کلنه ملالۍ وقار چې دوري او ستوري په نوم کتاب یې چاپ شوی وایي کتاب یې ماشومانو ته مهرباني ورسته کوي.
ما په پنځم صنف کې دا کتاب لیکلی دی او اوس هم صنف کې ما شپږم صنف کې هم تیر کال چې ما بیا وروسته ورته مې ورکړل چې دا چاپ یې کړي او اوس چاپ شوی دی. ډېره خوشحاله یم چې چاپ شو. ډېره غټه کیسه نه ده، وړه کیسه ده، خو بیا هم هغه ښه ده. مثال چې موږ باید یو بل سره مهربانه اوسو، که چېرې یو بل سره مهربانه نه اوسو، یو بل سره بد اخلاقي وکړو، زموږ راتلونکی به خرابه وي. موږ سره به څوک ښه چلند نه کوو. خوشحاله وم ډېره چې کتاب مو چاپ شو، د هېواد خوږ ماشومانو ته ورسېږي.
د مخکتنې په غونډه کې د لسو کتابونو په مختلفو اړخونو خبرې وشوې او ستاینې وشوله، خو د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد اجمل کلی بیا وایي د ډیرو ښېګڼو سره یوې مسلې ته چې په ځینو کتابونو کې پام نه دی شوی، هغه د ماشومانو سینې کټګورۍ دي.
یوازې د دې کتابونو نه چې مصور بنسټ چاپ کړي دي، بلکې په پښتو کې بیر عموم چې د ماشومانو لپاره کوم ادبیات ایجادېږي، په هغه کې ځینې شیان په پام کې نه نیول کېږي. مثلا سین، زه فکر کوم چې د مصور په دا دغه کتابونو کې هم او د پنور کتابونو کې هم سن ډیر مهم دی چې په پام کې ونیول شي. عموما د ماشومان لپاره شکم ادبي تجادیږي هغه نو یو لیکوال راپاسیږي او د ماشوم د ادبیات په نامه باندې کتاب ولیکي او هغه بیا پاره کې سن نوی مشخص مثلا د لومړي سټیج د پاره د دویم سټیج د پاره د دریم سټیج د درې واړو مواد پکې وي کنه. زه فکر کوم کله چې کورنۍ د خپل ماشوم لپاره یو کتاب اخلي نو داغه سن ته ګوري په هماغه اساس باندې اخلي. نو که دا سن په پام کې ونیول شي مثلا ځینې نور خصوصیتونه دي د ماشوم لپاره چې کوم ادبیات ایجادیږي داغه حتی ادبي اصول او نورمونه او مثلا ژبه او استعاره او دا ټول خصوصیتونه باید په پام کې ونیول شي چې د کم سن د ماشوم لپاره څه ډول ادبیات ایجاد شي. یو او د کوم هم موضوعات مهم دي چې څه ډول موضوعات مثلا په دویم سټیج کې کوم ماشومان وي کاغه لوست وکړي شي نو داغه لپاره اجتماعي مسائل او مثلا انتزاعي مفاهیم او دا ډیر دغه وړ نه وي د پوهاوی وړ نه وي هغه په یو تخیلي حالت کې وي یو تخیلي مقام کې وي پړاو کې وي. نو په دې خاطر باندې هلته تخیل اړخ په کار دی چې قوي وي. نو په دریم سټیج کې کوم ماشوم وي نو یعنی د دغه نه راوخله وکلنۍ نه تر یو لس کلنۍ پورې نو په دې کې بیا هم ماشوم انتزاعي مفاهیم د حسي مفاهیم په ذریعہ باندې درک کولای شي او حسي مفاهیم عموما لکه انسانان چې د انتزاعي مفاهیم د حسي استعارو په ذریعہ باندې درکې نو په کار دی چې موږ دغه تخیلي او دغه فکری او انتزاعي مسائل سره غاړه غړي کوم مثلا اجتماعي مسائل موږ په استعارو کې وړاندې کو مثلا فیبلز د ماشومانو د پاره چې د حیواناتو کې سیلې تل کېږي دا یو ډول استعاري دي تمثيلي ادبيات په دې کې باید په پام کې ونیول شي. د دې نو وروسته بیا ماشوم پوهاوی او د ماشوم لپاره چې ادبیات ایجادیږي هغه بیا اسانی لري مطلب هغه د لوستم کولی شي هغه د اجتماعي مسایلو په اړه فکر م کولی شي البته دا یو لس کلنۍ نه ورسته. نو زه فکر کوم چې دغه بیلابیل حالتونه کې چې ماشومان لپاره د بیت لیکل کیږي موضوعات ژبه او حتی د پیچلتیا دا ټول په پام کې باید ونیول شي.
شفیقه خپلواک د دیني وکی په جواب کې چې په ځینو کتابونو کې سینه کټګوري نه دي مشخصي شوی وایي په دې پکې چې ابندل کې د ماشومانو د هر سینې کټګوري لپاره کتابونه شته.
دا یو پکیج موږ چاپ کړی بسلې بسته ده په دغه کې 15 کلن ماشوم ننیولې تر 15 کلن ماشوم پورې کتابونه دي. مثلا ورې یو ستوري کتاب چې خپل ملالې جن وقار کړی د 15 کلن دغه د کتاب د چې وو کلن شپږ کلن کوچنیان لپاره دی چې هغه کیسه یو ډیر لنډه ده بل ډیر زیات تخیلي ده. ځینې کیسې مثلا د نه هتارو هي کیسې چې دي مثلا د محیط پزیست باندې یو پیغام لري یا د هغه د معصومې عزیزې کیسې چې دي مثلا عربیا طبیعت پاره باندې یو څلری چې تورس پګمې نیمه کې سپګمې تندر نیولې او کوچنیانو پیږي چې دا ولې د څه سوي ده یو څه نسبتا نغسن ماشومان د پاره چې فکر کولای شي. نو د دې کې د هر کوچنی کټګوري شته د هر کوچنی د پاره کې یو څه شته او بیرابل موضوعات دي د خژوند لکول نیولې د چاپریال تر پاک ساتنې د مکتب تر تشویق تر لیکلو او تر امثالهم اخلاقي پیغامونه هر څه په یو ډیر جانانه فضا کې او ډیر شاعرانه فضا کې دي خو ډیرې بیا اغم دي مثلا ځینې کیسې د څه دورې او ستوري د څه خاص پیغام نه لري د څه مستقیم لیکن ډیره زیات تخیلي کیسه ده چې یو ستوري رالوېدلې ده هغه باید بیرته کور ته لاړ شي هغه ورې لږه سره مرسته کوي چې کور ته لاړ شي او اسمان ته وخیږي.
د مصور بنسټ مشر شفیقه خپلواک وایي دوی د کتابونو د چاپ لپاره ځینې معیارونه درلودل او هڅه کوي چې په راتلونکي کې دې مسلې ته لا ډیر پام وکړي.
یو خو لومړیتوب موږ هغه کیسو ته ورکو چې خپل په مغه ژبه کې لیکل شوی چې غواړي چاپ شي که پښتو کې پدری. یو خبره ده دوهم معیار دا ده چې په دې پښتو هدي اقل لیکل شوی چې دغه هر پښتون ماشوم د پاره وړي هغه په پويسي دریم د ماشوم دغه د اروا مثلا مکتب ډیره زیات مهمه ده. د دې کې ځینې کتابونه چې ما موږ ریجیکټ کړل او خبرونه کړو ورته مو ملک لاغه دا و چې ځینو اروایي مسائل ته پکې پام نه وشوي د ماشوم د روان سره سم مثلا پیغه کې د کب خوراک یت شوی و دا یو ماشوم له کب سره یا له یو ځناور سره حسي رابطه لري او د چته د خوراک ورته دی دا مناسبه غنه ده. د دوی د ذوق مثلا مهمه ده. ژبه ډیره زیات مهمه ده چې څومره اسانه وي ام فهمه وي او تصویري هغه مرغه دي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مک البته بنسټ په مجموع کې یو اغنه لري دغه د معیارونو یو لست نه لري چې مو پلان داده چې موږ جوړ کړو چې دغه 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 هغه څه چې موږ معیار کړو ته پام کوو خو هغه دوستان چې ګوري یو بیا د مسلې ته پام کوي.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې د مصور بنسټ سیف دا چلډرن د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ گاهواري او ځینو نورو بنسټونو لخوا ماشومانو ته کتابونه چاپ شوي خو دا کتابونه د کمیت په لحاظ دومره نه دي چې د افغانستان ټولو ماشومانو ته ورسیږي.
مخکې مو په راپور کې واورېدل چې مصور بنسټ د ماشومانو لپاره لس کتابونه چاپ کړي. په دې لسو کتابونو کې بل منګ ګیدړه د معصومی عزیزی او تور سپوږمۍ د کاملی عزیزی کتابونه دي. دا دوه خویندې چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکي دي، دا یې ماشومانو ته لومړنۍ لیکلې کیسې دي چې چاپېږي. له معصومی عزیزی او کاملی عزیزی سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اغلی معصومی عزیزی، لمړی له تاسو پوښتم، ستاسو کتاب چاپ دی؟ مخکې له دې چې کتاب مو چاپ شي، د ماشوم ادبیاتو په اړه مو تیوریک مطالعه کړې وه، یعنی د ماشوم ادبیاتو په تخنیکونو او باریکیو خبره وې کنه؟
او ماشوم ته چې کیسه لیکو باید هغه ډېر اسانه، ساده وي او خوندوره وي چې ماشوم ورباندې پوه سي، او دا د ماشوم د روزنې لپاره ډېر مهمه ده. کیسې لیکل ماشومان چې خوښوي، لکه دغه د هغو د کیسو کرکټرونو ته باید پام وکړو چې دغه کرکټرې له کومو ستونزو تېرېږي، څه لاسته راوړنه لري، څه یې خوښېږي، څه کمزورتیاوې لري. دغو ته مو پام کړی و او دغه چې خوندوره وي او ماشومانو ته پیغام ورته ولري، بس دغو شیانو ته مو پام کوو.
آغلی کاملی عزیزی، د ماشوم لپاره په کیسو کې ژبه هم مهمه بلل کیږي چې باید ماشوم پرې پوه شي. خو ستاسو په کیسو کې ځینې ستاسو سیمه ییز اصطلاحات هم شته. ستا په نظر دا به د نورو سیمو د ماشومانو لپاره د پوهاوي وړ وي؟ یا که بل ډول وپوښتم چې د ماشوم ادبیاتو لپاره دا ښه پولی چې د مختلفو لهجو کلمې پکې وي؟
دا خو زه فکر کوم ستریوا د به سم وي او لږ به مشکل هم ولري سپی ته، ځکه چې دوی به نه پوهېږي دا د کومې سیمې اصطلاح ده ولې دلته کارول شوی. خو بله ګټه یې زه وایم چې دا داسې کوچنیان به خبر شي د لهجو اهمیت دلته مهم ده، پکې ځکه چې موږ خپل اصطلاحات پکې کارول د خپلو لهجو چې د نورو سیمو کوچنیان هم خبر شي.
نو دا کتابونه چې چاپېږي، ستا په نظر دا باید خپله ماشوم ته ورکړل شي چې ویل ولي، که نه لویانې ورته ولولي او پرې پوه کړي؟ یعنی د خپل کتاب د لیکلو په وخت تا ته دا پوښتنه ځواب شوې ده که نه؟
زه خوایم چې ماشوم ته باید په خپله کتاب ورکړل شي، هغه یې ووایي. خو ځینې وخت سپېچلې خبره پکې راسي، هغه باید له لویانو پوښتنه وکړي. په دې کې ما یوه کیسه ده، په هغه باندې کوچنیان کېدای شي دونه ښه پوه نه شي چې لویان ورسره نه وي. که لویان مرسته ورسره ونه کړي، کېدای شي دوی ډېر ونه پوهېږي. باید کیسه ډېره اسانه ولیکل شي او ما تر خپله وسه کوشش کړی ده.
د ماشوم ادبیاتو متخصصان ماشومان په درې یا څلور سنی کټګوریو ویشي. ستاسو د کتاب کیسې کومې کټګورۍ ماشومان ته لیکل شوې دي؟
او دا خو د ماشومان د ادبیاتو متخصصان وایي چې د کوچنیانو د درې کلنۍ بیا تر پنځه کلنۍ پورې داسې کیسې خوښوي چې د دوی په پنځو حواسو یې دوی حس کولی شي، هغه شیان باید دوی ته په کیسو کې راوړل شي. او له هغه وروسته بیا تر اته کلنۍ پورې هغه بیا خیالي کیسې خوښوي، او له هغه وروسته بیا واقعي کیسې خوښوي او چې کرکټر یې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي خو واقعي کیسې بیا خوښوي. نو زه فکر کوم چې دا د تر اته کلنۍ پورته کوچنیانو ته لیکل شوی، ځکه دلته خیالي کیسې نه دي، واقعي کیسې دي او کومې چې لیکل شوي دي کېدای شي دوی لپاره ګټورې.
ماسومه، ستا په نظر کله چې ماشوم ته کیسه لیکل کیږي نو سینې باید په نظر کې ونیول شي که نه؟
دماغ خو هسې مې کیسې ولیکلې، نور دا نه راته معلومه چې زه د کوم سیند لپاره لیکم. خو اوس چې زه فکر کوم او زه پوهېږم دا واقعي کیسې دي او خیالي دونه نه دي. ستا د هغه کټګوري کې راځي چې ماشومان واقعي کیسې خوښوي له شپږو تر اته کلنۍ پورې.
یعنی د ماشوم لپاره اول کیسه ولیکل شي او که نه لیکوال اول دا په نظر کې ونیسي چې دا د کومې سینی کټګورۍ لپاره لیکم؟
ما خو څه رقم کیسې راغلي دي او څه رقم ما داسې یو دم لیکلي دي، نور زه دې ته نه وم متوجه زه د چا لپاره لیکم. خو اوس ما نورې کیسې لیکلي دي، هغه تر دو د کته سین ماشومانو ته دي چې هغه تر اوسه نه دي چاپ شوي، او په هغو کې ما فکر نه و کړی چې زه چا لپاره لیکم. اوس زه ما له لیکلو وروسته ورته پام شو، بیا راته معلومېږي چې دا د کوم سین لپاره دي.
کاملې، ستا په نظر اول باید کیسه ولیکل شي او کاول دا مشخصه شي چې دا کیسه د کوم سن د ماشوم لپاره لیکل کیږي.
زه خوایم چې دواړه اول یا کیسه ولیکل شي، بیا وروسته چې فکر ته وکړي چې دا د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکل شوی ده. خو زه وایم دا به مهمه وي چې اول څوک دا فکر وکړي چې د کوم سن کوچنیانو لپاره لیکم، خیالي کړم، واقعي کړم او څه رقم ته کیسه ولیکم.
کاملې په کیسې کې پیغام ډېر مهم دی که نه دا چې د ماشوم لپاره خوندوره وي؟
زه خوایم چې دواړه پکې وي، خوند ولري او هم یو پیغام ولري. که خوند ونه لري، که پیغام ولري بیا په کوچني تاثیر نه کوي، او که خوند ولري خو پیغام ونه لري بیا به دونه ګټوره نه وي. ما خو یو پیغام ولري له هغه مې ډېر خوند اخیستل، او بل ځینې وخت به یې دا کوچنیانو ته په خپله خوند ورکړي له هغه بیا ښه وي.
معصومي وایي لیکوال چې څه لیکي اول باید خپله ده ته په زړه پورې وي. ستا خپلې کیسې خوښیږي، یعنی د یو لوستونکي په توګه خوند ترې اخلي؟ که نه دا کار مو یوازې په دې خاطر وکړ چې یو مسؤلیت مو ادا کړی وي.
ما کیسې لیکلې، ما ته پخپله هم یو خوند راکاوه، او دغه ما ته څه مهم و هغه دا و چې ما په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې یا چا راته کولې، هغه به ټول وخت د جنګو په اړه وې. بیا چې څوک به کامیاب سو، څوک زورور و، هغه به داسې و. او دلته بیا ما داسې کوشش کاوه چې داسې خبرې ونه کړم، د جنګو او د ورانیو او د وژلو خبرې. ما ویل چې داسې څه ولیکم چې دغه هغه بیخي تر جنګ له مخه لا خبر حال سي، او بیخي جنګ رامنځته نه سي، ماشومانو ته داسې کیسې ولیکو چې بیخي وژلو خبرې هېڅ نه وي پکې. ما چې په کوچني نه او په ماشومتوب کې څنګه کیسې اورېدلې وې، هغه ټولې به د جګړو وې. خو ځینې نورې مې هم اورېدلې دي چې هغه اوس ما ته ډېر خوند راکوي، او د هغو کرکټرونه به حیوانات وو. زما شخصي تجربه هم همدا ده چې هغه ما ته ډېر خوند راکوي، او اوس مې هم په یاد دي.
کاملې معصومې د کرکټرونو خبره یاده کړه چې مثال ځینې دا خوښوي چې د ماشوم په کیسه کې د دې پر ځای چې انسان وغږېږي یو مرغه دې وغږېږي. ستا په نظر د ماشوم د کیسو کرکټرونه انسانان ښه دي که حیوانات، مرغان یا د طبیعت نور موجودات؟
زه خو پخپله وایم چې ما یوې کوچنۍ ته مې کیسه کوله چې یو کارګه داسې کوچنی زوی و، بیا بازار ته تللی. دې راته ویل وایي یا د کارګه د زوی کوچني کوچني ګوټونه پښو ولو، بیا هغه پاپړ اخیستې و لاتي کور ته راغلی. نو هغه داسې نه ویل چې دغه دا له انسان ده. له خو زه وایم چې کوچنیانو ته انسانان خوند ورکوي. دوی له مرغانو سره دونه نه وي بلد، له حیوانانو سره دغونه نه وي بلد. دوی انساني کرکټر ډېر خوښوي کوچنیانې، او بیا چې نوکی غټ سي هغو ته بیا دغه خوند ورکوي. خیالي کرکټرونه خوند ورکوي. سپوږمۍ وغږېږي، ستوری وغږېږي، ونه ورته وغږېږي، اوبه روانې وي، دغه ډېر خوند دوی ته بیا ورکوي.
معصومې په دې مسله کې ته څه وایې؟
ما ته خو داسې ښکاري چې دغه مهم دواړه دي، خو څه رقم کیسه ښه راتلی سوی که کرکټرونه انسانان وي او که حیوانات وي یا بل شی وي. دغه خو مهمه دا ده چې شی ښه کې راتلی سوی. او دا خو ما درته ویل چې دا د ما خپله شخصي تجربه ده. د ما هغه کیسې اوس ډېرې په یاد دي چې دغه کرکټرونه انسانان نه وو، او ځینې ماشومان مې هم لیدلي چې هغه یې ډېر خوښېږي. مثلا دوی وایي چې موږ ته د پیشو کیسه وکړي، موږ ته د ګیدړې کیسه وکړي، دغسې شیان بیا ډېر د چا په یاد هم پاتې کېږي او خوند هم ترې اخلي.
ډېره مننه. په پای کې به دا پوښتنه له تاسو دواړو وکړم چې ستاسې په څېر نورې نجونې به هم وي چې غواړي څه ولیکي، هغو نجونو ته ستاسې مشوره څه ده، په ځانګړې توګه هغوی ته چې غواړي د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار وکړي او کیسې ولیکي؟
هغه زه هغو نجونو ته وایم، هر څوک استعداد لري، خو باید له خپل استعداده څوک خبر سي. موږ کې ډېر څه وي خو موږ نه یو ترې خبر. نو په دې خبرېده پکار دی، او هغه ځان ته کړه کول پکار دی، خپله په ځان پوهېدل پکار دی چې یو څه کولی سم. خدای پاک انسانانو ته استعدادونه ورکړي، او له دې خبرېده پکار دی. ډېر کله موږ کې یو څه وي خو موږ نه یو خبر، یا موږ دا هڅه نه وي کړې چې ځان په خبر کړو. په دې اړه ما لږ مطالعه هم لرله، او په ماشومتوب کې ما د ماشومانو کیسې ما ته سوی وي، او ما په دې اړه کتابونه ویلي وو. د هغه خوند یې راکاوه، او له هغه وروسته بیا زم په دې پوه سوم چې کولی سم یو کیسه ولیکم، یا یو شی ولیکم.
او کاملې ستا خبره ورته څه ده؟
زه خوایم چې له کوچنیانو سره دوی وغږېږي، د هغو نظر وپوښتي چې هغه څه نظر لري چې شی خوند ورکوي. بله داسې دوی خپل ځان ورته کوچنی کړي او بیا کیسه ولیکي. څوک اول نه پوهېږي کوچنیانو ته څه رقم کیسه ولیکي، څه رقم اسانه کیسه ورته ولیکي، کومې کلمې پکې راوړي، کومې خبرې ورته وکړي، څنګه پیغام ولري، او سین پکې مشخص شي. دا د کوچنیانو لپاره د کیسو لیکلو غوره لارې دي. زه خوایم.
ډېره مننه.
مننه. مننه.
د کابل لوی تراژیدی د شاعر او لیکوال علمګل سحر کتاب دی چې حتم خبرندوی ټولنې په کابل کې چاپ کړی. دا کتاب د لیکوال د هغه وخت د خاطرو او یادښتونو ټولګه ده چې په کابل کې مرمۍ ورېدلې او په سړکونو جسدونه پراته وو. له ښاغلي سحر سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی دا کتاب په اړه راته غږیږي.
دا کتاب چې دا د مالي ورځنیو خاطرو او یا تاریخي یادښتونو مجموعه به وبولو چې داسې و چې په دیارلس اویم کال کې مې له ځان سره تصمیم ونیو چې راځه اوس تل دې دا ورځنۍ خاطرې لیکه. نو هغه ورځنۍ خاطرې داسې وې چې زیاتره خو شخصي وې په اولو وختو کې، او بیا مې وروسته سیاسي کړې. البته په تغیراتو کې مې ډېر شخصي اغېزې نیولې بیا وروسته وروسته. بیا نو چې د کابل حالت بدل شو، بیا نو خو هره ورځ داسې پېښې کېدې چې په اصطلاح ډراماتیکې پېښې وې، او د انسان تصور لري پېښې وې، یعنې داسې پېښې وې چې موږ هیڅ تصور نه کوو. بیا مې ورځنۍ خاطرې ولیکلې، او په دې کې خاطرې دي، ورځنۍ یادښتونه دي، ځینې ځینې کېدای شي باید برخو کې معلوماتونه وي. بیا مې په دې وخت کې هېواد سره ما شعرونه هم لیکل، کله کله به زړه درد شعر ولیکل، کله به د خلکو هغه احساسات او هغه شي ولیدل لیکل به هم. نو هغه شعرونه ما په نورو مجموعو کې نه راوړي، البته ممکن د هغه هنري اړخ یې کمزوری، نو په دې کې مې هغه هم اضافه کړي دي. پاین حال کې بعضې تنظونه د شپې وخت کې مې لیکلي وو، او د هغه وخت ترجمانی کوي. هغه د دې لپاره د دغه پېښو په روښانولو کې نور هم مرسته کوي، دغه شعرونه او تنظونه، او بل یو څه نور هم څه په اصطلاح هغه ادبي اړخم ولري، ډېر جالب هم شي خلکو ته. بله خبره دا ده چې په هغه وخت کې چې دا ما لیکلي وو، نو په نورو مجموعو کې مې نور راوستي وو، دلته ځای وو چې دلته راشي. نو دا باید خلک د ما احساسات نه، بلکې د خلکو د هغه وخت احساسات یې وبولي. خا په اول وخت ما فکر نه کاوه چې دا به بیا چاپېږي، بیا به کېږي، څنګه به کېږي. خواشه ما راځي چې شعر لیکي، هغه د زړه بلاس په میوز په دې باره کې یوه د هغه خبره هم ده. د ان فرانک دی یوه نجلۍ ده، یهودي نجلۍ ده چې د المان په فرانکفورت کې اوسېده. بیا کله چې هیټلر قدرت ته ورسېده، دوی ولاړ په اسلام مهاجر شو هالینډ ته، او په هالینډ کې بیا په یو پټ ځای کې اوسېدل، او دا د ورځنۍ خاطرې لیکلې دي. دغه خاطرې بالاخره فلمونه جن جوړ شو، او هغه فلمونه بیا د اوسکار جایزې وګټلې. کورې کور او دغه سیمه د دې په نامه یاده شوه، کورې موزیم شو په المان او هالند کې. دې په نامه باندې ډېر ځایونه دي، ډېرې هغه دي، او یو ته یعنې ډېر ارزښت یې ورکړ. زما مطلب دا و چې دغه شي لیکنو ته ضرورت و، او باید یو چا لیکلی وای. نو په دې ټولګه کې ګډوډ شیان راغلي دي، په اصطلاح ځینې معلوماتونه دي او ځینې ورځنۍ خاطرې دي. البته دغه د تاریخ د دغې ګوښې په روښانولو کې ډېره مرسته کوي زما په نظر باندې. هغه د تاریخ جزئیات چې دي همدغه شیانو کې دي. زما هیله دا ده چې نورو خلکو هم د نورو پېښو په باره کې لیکلي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کېږي چې په تاریخ کې د عامو خلکو د ژوند سرکونه ډیر کم ښکاري، یعنی ډیر تمرکز د واکمنو او اشرافو پر ژوند شوی. د کابل لوی تراژیدی کتاب کې څومره د عامو خلکو د ژوند کیسې راغلي؟
والله واخب زه دغه د ارګ تاریخ اول غمشولیک اول تاریخ غدي ارګ نه او پرون دې نتیجې ته ورسولم چې ولا تاریخ یو بل شی دی اصلا. بس مطلب دا نه ده چې په اصلاح سره تاریخ بدل کړو، بلکې تاریخ ته موږ باید له نورو زاویو وګورو. لکه تاسو چې وفرمایل، د عامو خلکو نظر او د او وړې ګوښې وړې شېبې د ژوند دا باید رابرجسته شي. په دغه کتاب کې د کابل لویه تراژیدي کې ډېر تمرکز په خلکو باندې شوی دی، د عامو خلکو ژوند په کې په دې کې بتاشي د کابل د ښاریانو دغه وخت حالت ته مور ولې انشاءالله، ځکه چې تخصیص شوي دي هغه ټول ثبت شوي دي. هېواد صاحب، ما چلن هم کړی دی، یعنې ځینې پېښې دي چې ما تر مخ تېرې شوي دي، ما خپل لیدلی دي، په ما تېرې شوي دي، په یو بل چا تېرې شوي دي، مثلا په همکارانو، په مامورینو، په همسایګانو، په دوستانو، په ګاونډیانو او په نورو خپلوانو باندې په خپل عمل ورغلی یم، لیدلی مې دي، مثلا جنازې مې پورته کړې دي، مړی مې یو ځای ته رسولی دي، او شاید دې وم چې ما تر مخ خلک وژل شوي دي. زه خپله په دغه هغه کې څلور والی چې مې په یاد دي او په دې کتاب کې شاید راغلی له حتمي مرګ نه وګورل سوی یم، له حتمي مرګ نه یعنی. نو ځکه خو زیات تمرکز په خلکو باندې او حتمي چې لیدلی دي پیغو باندې، یعنی بیا هم خلکو ژوند ډېر پکې ده. په دې کې
د کابل تراژیدي کتاب کې ځای ځای د هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو ژوند ته هم اشاره شوې. مثال دارواخا د اسحاق ننګیال خبره شوې چې اقتصادي وضعیت ښه نه و، دارواخا د استاد نصرالله حافظ خبره شوې چې کور یې وسلوالو لوټلی و. که د فرهنګیانو او هنرمندانو په اړه راته ووایئ چې دوی هغه تراژیدي چې خپله یې لیدله، هغه وخت دوی څه کول، څه یې ویل او څه یې خپرول؟
پیغو وختونه خدا خو د افغانستان هغه په اصطلاح د بحران اخري ټکی چې ورته وایم، دغه و هر څه ګډوډ و، د خلکو عادي ژوند ګډوډ و. نو فرهنګي کارونه او هنري کارونه دا خو طبیعي ده چې ګډوډ و، او ټول دنیا ټول خلک پوهېږي چې د افغانستان چې په فرهنګ په دې برخې چې څوک و، زیاتره له افغانستان ولاړ نورو هیوادونو ته، هنرمندان ټول لاړل زیاتره، یعنی ډېر کم به پاتې. لیکوال همدغه شي، د لیکوالو وضعیت ډېر خراب و، خصوصا هغه د مامورینو، یا لیکوال خو د دولت مامورینو زیاتره دې د مخ په یو کوپن چلېدل، او عادي ژوند یې د ټولو خو دغه حالت چې راغی بس هر څه له پټپه ودرېدل، نو دې ژوند هم د ټولو خراب شو. دما په یاد ارشاد دنګاس د خپل یو بخښ دادي شاروالي مخ ته په دغه سرک باندې مخ راغی، ډیر حالت خراب وو، یعنی هغه حالت یې وسم دما یادې څومره، یعنی نه مې هېریږي په څومره بد حالت وو. هم اقتصادي ستونزې، هم هغه په اصطلاح د موږ مهارت چې طلبه کېنستلو سره موږ به مخکې له دغه نه دغو پېښو مخکې موږ لکه دا اوس چې افغان ادبي بهیر ده، موږ به همدغسې غونډې لرلې، منتاب کورونو کې به لرلې، ډېر کسان به کېنستو سره، او اته کسان کله لس دولس کسان کله تر سلو پورې به هم کېنستو. زیاتره دغه ملګري وو، نجیب تکل وو، ننګیال صاحب وو، مستان صاحب وو، ځینې نور ملګري وو، موږ به کېنستو. دا غونډې به وي معمولا هر هفته کې به همدغسې غونډې وي، نو یو خوشحالي پېغو کې به خوشحاله وو په اصطلاح. نو په دغو وختو کې دا حالت نه و، یعنی لیکوال دی بیخل دلای نه سوی یو نیمه د سیول د دې د ذات بہت خوشاله سو. د ارواشاد حافظ صاحب کور چرسوی وو، نجیب تکل په ډیر بد حالت کې وو، څو وای ماجرت ته مجبور سو، بیا به راغی څو وای نو په کابل کې. همدغه شی نور لیکوال استاد اسماعیل خدای وبخشي په ډیر یو بد حالت کې وو. نو د ځوان د شرایط خو ډېر خراب وو، چې د ځوان شرایط خراب وو نو فرهنګي کارونه هم نه وو. البته ځینې ملګرو په وروستیو کې چې لږ وده ښه شوه، ځینې ملګرو بیا د هندارې په نامه باندې یو پښتو خپرونه راوایستله، جریده وه، پویان صاحب وو، لاو صاحب وو، لیوال صاحب وو، ځینې نورو ملګرو پیغه کار کاوه، کوم نور بدر صاحب هم فکر کوم وو. یو څو وخت په اړه غره وو چې لږ روشنی غونډه سو، بیا رسو، او یو څو نور ورسپانې او جریدې هم وي چې هغه زیاتره تنظیمي وي، نور د دې څرک نه لګېږي. هغه البته بیا سبا به نه وه، که نه زه خپله د عرفان مجلې معاون چاپولی هم نه شوی، هر څومره کوښښ مې چې وکړه او مطبعه هم له منځه ولاړه.
سحر صاحب، ستاسو په کتاب کې د ملي موزیم د کتابتونونو او نورو فرهنګي او تاریخي ساحو د چور او رانیدو خبرې هم شوې دي، که په دې اړه راته ووایئ چې په دې دورو کې چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، تاریخي او فرهنګي سیمو او آثارو ته څومره زیان ورسېده؟
په دې دوره کې خو د افغانستان ټولو بنیادونو ته زیان ورسېده، کابل خصوصا د کابل کې چې وو. ما په دې کتاب کې هم راغلي دي ځای ځای خصوصا فرهنګي زیانونه، او په دې باره کتابونه هم لیکل شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې موزیم یو ډېر مهم موزیم و د افغانستان، دا له منځه ولاړ. چورس آثار یې نورو هېوادونو ته ولاړ، یعنې دا اوس هم تېر کال دلته جرمنی کې موږ یو آثار قاچاق شوی و، دا موږ پلاس را وړ، او هر وخت هغه شي د نورو هېوادونو نه اوس پلاس راځي. موزیم له منځه ولاړ، نور تاریخي آثارونه، تاریخي ابدات له منځه ولاړ. موږ ګورو د میوند څلی تصویل چې کاملا له منځه ولاړ، د سات بل موږ ورته وایو په پلي محمد خان کې هغه له منځه ولاړ، د میوند جاده چې د ارواشاد فرهاد په وخت کې جوړه شوې وه زیاتره برخه یې، دا کاملا له منځه ولاړه. یعنې زه هېواد سره یو ورځې له خپل یو همکار سره ولاړم هغه ته جادې ته، او حبیب الرحمن مې د مدرسه حبیب الرحمن زه دواړه ولاړو. نو چې ولاړو او د میوند څلی مې ولید چې له منځه تللی ده، او جاده مې ولیدله، دغه تمیرون ته مې کتل، او بس دا مې کول لکه سړی چې لرې تللی او بیا راشي خپل کور سوځېدلی. دغسې یو بد حالت راباندې راغی، نو هلته بیا ما باندې بد حالت راغلی و، زور راباندې راغلی و، بیا تو چې راولي و بېرته. یعنی هدف مې دا دی چې دغه هر څه دي چې مخکې لیدلی و او بیا دې په دې وخت کې لیدل د تحمل وړ نه و. یعنی زه ورې کاته چاته لاړم، دا کتاب کې هم راغلي دي. هلته یو وخت موږ یو کرایي کور و، ته باور وکړه ما کور پیدا نه کړی شوی، یعنی هغه سیمه مې پیدا نه کړی شوی. دومره خراب شوی وه چې ما حتی هغه سیمه، یعنی کور خو څکه چې ما خطرې هم ورته تړلی وي، یو څه چې وګورم ورغلم وګرځېدم. او په یوه وخت کې دغلته خلکو ویل چې ما خپله نه لیدلی چې په څاګانو کې مړي دي، او هر چا هر ګروپ چې هر تنظیم چې بل تنظیم نیولی ده هغه کسان نیولی دي په څاګانو کې اچولی دي، او په کورونو کې بوینه دي. البته کورونه خو ټول له منځه تللي وو، یعنی رنګ و ټول. د کابل پوهنتون کتابخانه یې چور کړه. دا خاطره ما په فیسبوک کې هم لیکلې ده. زموږ د مجلې مدیر په هغه وخت کې هیله من صاحب هغه ته مې دا خبره وکړله، ډېر سخت یعنی زړغونه شو. بیخي دولتي مطبعه چې یوازینۍ مطبعه وه چې ډېر کتابونه چاپول، موږ به خو تلو هلته کتابونه چاپول، پکې یا به مجلې به چاپېدې. په دې باندې راکټ ولګېده، اور یې واخیست. هغه ډېره بده ورځ وه هېواد صاحب، یعنی دغه اور یې اخیستی و تمام ورځ اور کې بلېده. دغه دودونه ډېر لوړه تله، او په هغه وخت کې دا شمال په هغه ورځ باندې له بلې خوا ورته پېژي چې دغه شمال یې د مشک خوا راوړ. پاس اسمان ته جګېدې دغه یو لوی دود، او اسمان کې بیا د مشک خوا به راته، یعنی موږ ډېر جن لرې وو، موږ خانې خواته وو، دا د مکریانه کې وه. نو دغه شهادت وو، او موږ خو فکر نه کوو چې بیا به هم قلم یو، بیا به هم کاغذ یو، بیا به هم کتاب چاپېږي.
سحر صاحب، یوه خبره دا هم کیږي چې د افغانستان په تاریخ کې تکرار ډیر دی، یعنی ځینې پیښې په ځالونو تکرار شوي. حتی د هغه وخت په اړه چې تاسو خاطرې او یادښتونه لیکلي، ډیر کله د اوس وخت سره پرتله کیږي چې هڅه روانه ده بیا حالات هغې خوا ته یوړل شي. د دې تکرار علت تاسو څه بولئ؟ هېواد
ته پوهېږي ولې تکراریږي زموږ تاریخ. یو ښه عوامل لکه ډېر زیات دي، نور عوامل دي که نه د موږ له تعلیمه لرېوالی او نورې خبرې. یو لوی علت زما په نظر باندې دا ده چې موږ هغه هغه وخت ته نه دي کتلي په انتقادي ډول باندې، د هغه وخت خاطرې، د هغه وخت لیکنې، د هغه وخت منظم تاریخ نه لرو. ګور غازی امان الله خان راغی افغانستان دی ترقی په خوا باندې روان ک او ډیر ښکار روان کتر وسه وای افغانستان په تر اروپا مخکې وو ښه هغه لمنځه لاړو بیا بیا څو څو وارې دغسې حرکتونه رامنځته شو بیا د هغه په پلو باندې ولاړو اما بیا هم ناکام شو بیا هم عین خبرې تکرار شوې نو یو دلیل دا ده چې د هغه وخت یو ژوندی تاریخ موږ لرلی د هغه وخت خاطرې موږ لرلی موږ به بیا شاید دا نه وای تکرار شوې موږ یوازې ځینې غازی امان الله خان توصیف کوو یو شمېر شاید مخالفت هم وکړي اما له اساسي ستونزو ځانونه نه دي خبر کړي چې څه وو ولې داسې وسو او کوم اشتباهات وسو په هغه وخت کې کوم عجله وسو په هغه وخت کې چې دا بیا به راتلونکو به نه تکراروله همدغسې زه دغه د پخوانیو پخوانیو وزیرانو د پخوانیو حکومتونو دا کسان کله کله دلته و هلته وینم اکثر وخت دوی ته هیله ورنه کوم چې دوی هغه وخت خطرې ولیکي او یو څه بېطرفانه ولیکي نو یو علت یې همدغه ده چې موږ نه دي لیکلي چې ښایي دغه خطرې چې ما لیکلی دي بیا وروسته مې مطلب دا هم و چې موږ بیا یعنې له دغو نه درس واخلو که چېرې موږ د پخوانو وختو هم داسې شی لرلی شاید کمې تکرار کړی وای شخصا زه اوس په دې عقیده یم چې که هر چیرې وو په هر چا پورې مې ارتباط درلود د هر چا طرفداران وو وطن تر ټولو مهم ده د وطن لپاره باید ولیکو او دا مهمه نه ده یعنې دا خو د دغه وخت خاطرې تر دې مخکې نور دغسې جنایتونه او جرمونه او ظلمونه شوي دي د هغه وخت حکومتو کړي دي په کلیو بمباري شوي دي په کلیو باندې ډېر بد حالت راغلی ده ټول سړی باید درس واخلي دا مهمه نه ده البته مسلط کې موږ ټول شریک یو په دغه پیښو په دغه شیانو کې موږ ټول باید ځانونه شریک وبولو ځکه موږ هم د یو چا پلوي کړی ده په دې جنګ کې نو خبره دا ده چې موږ باید لګیا نه درس واخلو او دا دغه حالت راغلی ده د بیا تکرار لپاره یې باید متوجه اوسو چې بیا تکرار نه شي او هغه کسان وپېژنو چې موږ هغه حالت ته ولي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د خبرونه د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلی مکړی پای تر رسیدي تر بیا خ وخت ولري گمان می نشی چلا سنمی درور سیری گمان می نشی چلا سنمی درور سیری تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زد اجل د جلوهلو د تنز مکه یما تد وریز د فاغوندو د پلوون سیوری ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم ند کوم فکر غیر شوم ند کوم گل انزور شوم شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوري زړه دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم زړه دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم په ما کې شکاری د دې کور د ګناهونو سیوري پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښی مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته شش و چې خیال کې خود رسی د لاسونو سیوری شش و چه خیال که خود رسید
د لاسونو سیوري.